آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نایم نن د سیشن به ورځ د سرطان د میاشتې 9 د جولای د میاشتې 19 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماخام 8:00 دي. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرچکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د سالنګ په لوی لارې باندې طالبانو برید کړی دی. اسلامي دولت د جرمني په اورګاډي کې د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او په پاکستان کې خاصې محکمې حکم کړی دی چې د مشرف بانکي حسابونه او شتمنۍ دې بندې شي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. د سولې عالي شوراوي تمه لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقت لیک به زر تر زره لاسلیک شي. د جرمني د ولسبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې یو افغان ماجر پرون ماخام د جرمني په سویل کې د اورګاډي په سپرلیو برید کړی. د کونړ ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي چې راتلونکي شنبه به د کونړ په لسو هغو ولسوالیو کې د پولیو کمپاین ترسره شي چې خطرات پکې ډېر وي. او د دوشنبه په ماخام د جمهوري غوښتونکو په ملي کنونسین کې د ډونالډ ټرمپ میرمن هم یو له ویناوالو وه. دا چې په هغې څه انتقادونه شوي هغه به وروسته په رپورټ کې روښانه شي. خو اوس پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. وسلوالو طالبانو نن سهار د سالنګ په لویه لاره باندې برید وکړ او دغه لارې د لنډې مودې لپاره وتړله. د پروان د والي نطاق وحید صدیقی د امریکا غږ ته وویل چې وسلوال طالبان د غوربند لارې د سالنګ د غره لوړې سوکې ته ختلي وو او له هغه ځای نه د سالنګ په لویه لاره باندې برید وکړ. دا اول ځل دی چې وسلوال طالبان د سالنګ په لویه لاره باندې برید کوي. خو د پروان د والي نطاق ویلي دي چې دا مهال د دغې لارې امنیت خوندي دی او د امنیتي قواوو تر جدي څارنې لاندې دی. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقی هم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې اوس د سالنګونو لویه لار د ترافیکو په مخ خلاصه ده. د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو بیا زور نیولی دی. طالبانو تیره شپه مطبوعاتو ته په یو استولي بیان کې د هلمند د ولایت د سنگین د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې د یوې لنډې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ د امنیت د قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا امنیتی پوسی او د بازار ډیره برخه نیولې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې د پی آر ټی په نوم د افغان پوځ یو قرارګاه هم محاصره کړې ده. طالبانو ویلي دي چې په دغه جګړو کې د افغانستان قواوو ته تلفات اړولې دي. د هلمند ولایتي چارواکو د سنگین په ولسوالۍ باندې د طالبانو ډله ییز برید منلې ده خو د ولسوالۍ سقوط یې رد کړی دی. چارواکي زیاتوي چې د سنگین په ولسوالۍ کې په تازه هوایي بریدونو کې د دولت 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند والي نطاق توریالي همت د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن د سنگین په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي آغا او جنگي قومندان ملا نجیب الله د 1400 سره وژل شوي دي. په خوست کې په سیلابونو کې 9 مړه شوي دي. کسه هم ځنه ولایتي چارواکو په اول کې د مړو شمیر 9 خودلی وو. خو د والي نطاق لږ مخکې د امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه دوی ته د 9 کسانو د مړینې خبر رسیدلی دی. مبارز محمد زدران زیاته کړه چې د ځنو نورو کسانو د مړینې په حق له هم غیر رسمي معلومات ور رسیدلی دي. هغه وویل دغه 9 کسه د یعقوبیو په ولسوالیو کې هغه وخت په سیلاب کې مړه شول چې موټر یې په خوړ کې بند پاتې شوی وو. دا وکاسه ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې 15 ماشومان او 2 مېرمنې دي. چارواکو ویلي دي د دې کورنۍ د پاتغړو سره د اجل عمرستو حساسه شوه ده. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. اسلامی دولت نن د سه‌شنبه په ورځ د جرمني په اورګاډي کې د هغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی چې یو کس په چړې او تبرګي لږ تر لږه 15 کسه زخمی کړل. خو مقامات ویل داسې ښکاري چې ولس کلن افغان پناه غوښتونکي پولیسو هغه وخت ویشتلی او وژلی دی چې د صحنې نه په تیښته کې وو، او داسې ښکاري چې د افراطي ګروپ سره هیڅ مستقیما ارتباط نه لري او په خپله یې دغه عمل کړی دی. د باویریا د کورنیو چارو وزیر هرمن ویلی دی پولیسو د اسلامي دولت د وسوال ګروپ بیرغ چې په لاس نقاشي شوی دی د هغه په کور کې پیدا کړی دی. دغه تن کې ځوان چې چاړو تبرګې ورسره و د دوشنبه په ورځ په اورګاډي حمله وکړه. سره د دې چې اسلامي دولت داعش د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی، او نن د سه شنبه په ورځ د دغه بیرغ د کشفولو نه وروسته دا خبر په خپل خبري اژانس اماخ کې خبر کړی دی. هرمنویل دغه مشکوک کس چې هویت نه دی خبر شوی په خپل مورانی ژبې پښتو یې خط لیکلی دی، او دا غینه داسې ښکاري چې هغه په خپله د عمل کړی دی. د داعش د ګروپ سره د هغه مستقیم ارتباط نښې نښانې نشته دی. هرمنویل کوم کسانو چې دغه حمله کوونکی لک پیژنده تحقیق کوونکو ته ویلي دي چې هغه ډیر آرام سړی و، سخت مذهبي او یا افراطي نه معلومېده. هرمنویل تحقیق کوونکی لا هم هغه خط ګوري چې په کوټه کې موندل شوی دی، او وایي کېدای شي چې خپل پلار سره د خدای پامانۍ دپاره لیکلی وي. دغه ولس کلن ځوان د دوشنبه په شپه په اورګاډي کې په چړې او تبرګې حمله وکړه، خو پولیسو وویشته او ویې واژه. په پاکستان کې خاصه محکمې د سې شنبه په ورځ په پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د الزامونو استماعي غونډه وکړه. مقامات حکم وکړ چې د هغه بانکي حسابونه او د ملک په هر برخه کې د هغه شتمنۍ ټولې بندي کړي. د قاضیانو درې کسیز ډلې ویل مشرف سره د دې چې سوزلې ورته د خیانت په تور د محاکمې لپاره نوټ ورلېګل شوی و محکمې ته حاضر نشو. دغه پخوانی رهبر د مارچ په میاشت کې هغه وخت د ملک نه ووت چې ایالتي محکمې ورته د علاج لپاره د ملک نه د وتلو اجازه ورکړه، او وروسته سترې محکمې هم تایید کړ. مشرف په 2008 کال کې هغه وخت په خیانت تورن شو چې هغه د خپل جمهوری ریاست په وخت کې او د هغه وخت د پاکستان لوی درستیز په ملک کې اضطراری حالت اعلان کړ او اساسي قانوني وزنډاوه. دغه اقدامات د دې لپاره وکړل چې ولس د استعفا غوښتنه کوله، او هغه نه غوښتل چې د قدرت نه لاس واخلي. ایران وایي د یورانیم د غنی کولو پروګرام ملي ویاړ دی. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتومي جنجال په سر د موافقې نه وروسته هغوی دا توان لري چې خپل اتومي پروګرام بیرته فعال کاندي. ایران د هغه کسانو په حق له محکمې حکم اعلانوي چې د سعودي په سفارت په یرغل کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي. د ایران نیمه سرکاري خبری آژانس اسنا وایي چې د دغو 19 مشکوکو کسانو په حق له حکم پر راتلونکو لس ورځو کې اعلان شي. په هغه د تور دی چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي په سفارت یرغل کړی و. د ترکیه د صدر اعظم شاوخوا 300 کارکونکي له دندو لري شوی دي. د ترکیه دولتي خبري آژانس ویلي دي چې شاوخوا 255 کسان چې د صدر اعظم بن علي یلدرم په دفتر کې کار کوي برطرفه شوي او کارتونه تینا اخیستل شوي دي. په دې کسانو دا شک کیږي چې د حکومت د نسکورولو لپاره د جمعې پښپا ناکامه کودتا کې لاس درلوده. د پاوز د یوې ډلې لخوا د ناکامې کودتا نه وروسته حکومت د قضایه قوې، پولیسو، پاوز، مذهبي او نورو ادارو زرګونه کارکوونکي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي له دندو لرې کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د دغو برطرفیو او ګرفتاریو په هکله اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ترکیې په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د هیواد دیموکراتیکه اداره دې قوي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار مؤسسې رئیس زید رعد الحسین په دې انتقاد کړی دی چې په ترکیې کې ځینو چارواکو د اعدام د سزا د بیرته برقرارولو خبرې کړې دي. او ډونالډ ټرمپ د نوماندی د کنوانسون په شپه ویلی دی موږ به دا ټاکنې په غټ اکثریت وګټو. هغه خپله میرمن ملینیا ټرمپ حاضریو ته د متحده ایالاتو د راتلونکي لومړۍ میرمنې په توګه ور وپیژندله. ملینا ټرمپ په خپله وینا کې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې ده. ویلي دي که تاسې غواړئ چې څوک ستاسې او ستاسې د هیواد لپاره مبارزه وکړي، نو زه تاسې ته ډاډ درکوم چې هغه همدا سړی دی. دی به هیڅکله ستاسې دپاره د مبارزې نه لاس وانخلي او هیڅکله به مو ناامیده نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو واوریدم کو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو واوریدل په مکه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د سولې عالی شوراوی تمه لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقت لیگ به زر تر زره لاسلیک شي او د مذاکراتو بهیر له سره پیل شي. له دې مخکې د سر راپورونه خپاره شول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د چارو کارپوهان بیا وایي ښاغلی حکمتیار د ملي وحدت حکومت د برخلیک روښانه کېدو ته انتظار باسي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قاسم سلیمان په راپور کې اورو.
د سولې عالی شورا یې ور بیا در ردوي چې ګڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سوی او وایي حکومت دې ته چمتو دی څو د سولې بهیر له حزب اسلامي سره مخته یوسي. د دغې شورا ویان د امین الدین مظفري د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی مقابل لوري ته په تمه دي تر څو د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي.
تر اوسه
هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي. ښاغلی مظفري په دې اړه چې له حزب اسلامي سره به بل پړاو خبرې کله وسي څه ونه ویل. څه موده مخکې افغان حکومت او د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي پر یوه 15 مادي سند موافقه وکړه. حکومت ویل چې ډېر ژر به په خپل حکمتیار قبل ته راسي خو لا هم له حکمتیار سره د سولې د خبرو څرک نه لګېږي او له دې وړاندې د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان ازادي راډیو ته ویل چې د حزب اسلامي لخوا تازه شرایطو دغه خبرې ټکنۍ کړې دي. د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته د مهالویش ټاکل، امریکا او ناټو سره د لاسلیک سو سندونو لغوه کول او تر دوو کلونو د حکومت پای ته رسول د ښاغلي محمد خان په وینا د حزب اسلامي اساسي شرطونه و. خپل حکمتیار د اختر په مناسبت خبر سوی پیغام کې پر ولسمشر اشرف غنی ژغ وکړ چې د سولې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورنه کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم ځینې رسنۍ ته ویلي چې تمه کېږي دواړه لوري تر راتلونکو دوو نۍ پورې درېیم ځلې د سولې خبرې پیل کړي. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا په دې باور دی چې حزب اسلامي دې ته انتظار باسي څو د دوو کلونو په پوره کېدو سره د ملي وحدت حکومت برخلیک روښانه سي.
اوس هغه دوستان ترکیه، سعودي، پاکستان چې د اکواتیر طرفداري کوي تشویق کوي، هغه تشویش لري چې دوه میاشتې وروسته د حکومت وحدت ملي سرنوشت به څنګه شي. هغه ته وایي چې تېونکي اصوله وکړه دوه میاشتې وروسته چې دغه حکومت پاتې شو، اشرف غني رئیس جمهور و، عبدالله رئیس اجرایی و، بیا نه هغه خبرې اترې دوام وایي چې دغه حکومت نه اوس څه ضرور نه چې په دوه میاشتو کې ځان به بدنام کړي لاړ شي کابل.
خدا چې آیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې بهیر بیا کله پیل شي او آیا دا موافقتنامه به د حکومت د مشرتابه او ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک کیږي او کنه، دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو به روښانه سي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د جرمني د ولفسبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې یو افغان مهاجر پرون ماښام د جرمني په سویل کې د یوه اورګاډي په سپرلیو برید وکړ. دغه مهاجر وروسته له هغه چې څلور کسان سخت ژوبل کړل د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه پیښه د هغه افغان مهاجر شخصي عمل بللې ده. د دې وزارت وایان احمد شکیب مسغنی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان خلک له تاوتریخوالي نه ډک د داسې عمل نه کرکه لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د باوري ایالت د کورنیو چارو وزیر هاکم هرمن چې نن یې د جرمني له یوې تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې، د دې پیښې په اړه وویل چې دا ډېر خطرناک برید و.
نن
پرون ماښام د 9:15 دقیقو ترمنځ یو 18 کلن افغان
د باوري ایالت د کورنیو چارو وزیر هاکم هرمن چې نن یې د جرمني له یوې تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې، د دې پیښې په اړه وویل چې دا ډېر خطرناک برید و.
نن
پرون ماښام د 9:15 دقیقو ترمنځ یو 18 کلن افغان ناڅاپه د تبر او چاقو په واسطه د اورګاډي پر سپرلیو برید وکړ چې له امله یې یو شمېر کسان ټپي شول. په دې کې یو چینایي کورنۍ هم شامل ده. د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی.
ښاغلی هرمن وویل چې په تصادفي ډول په سیمه کې د یوې بلې پیښې په اړه پولیس موجود وو چې ورته د دې بریټ پاړه خبر ورکړل شو.
هغه د مین د سین په غاړه د غبرېدګر پیدا کړ. هغه د تبر په واسطه هڅه کوله چې پر پولیسو بریټ وکړي، خو د پولیسو د جزو په نتیجه کې بریټګر ووژل شو.
پولیس وایي چې هغه د دې افغان بریټګر په کوټه کې یو پیغام منتلی دی او داسې معلومیږي چې راډیکل شوی وي.
یو عیني شاهد له اورګاډینا بیړنیو خدماتو ته یو ټلیفون وکړ او وی ویل چې د غبرېدګر د الله اکبر په ویلو سره چیغې وهي. کله چې د هغه کوټه ولټول شو، نو پکې د اسلامي دولت د ډلې یو بیرغ موجود و.
د دې بیرغ د مندل سندستي ورسته د داعش ډلې د اماق په نوم خبري اژانس د بریټ مسولیت واخیست او وی ویل چې دا هلکې سمو د مخې استخدام کړو چې په لیدوزي هوادونو کې بریټ تر سره کړي. همدارس د دې پیښې په اړه د جرمنی د پولیسو د اتحادیه مشر موبایل چې موږ باید داسې فکر ونکړو چې زیات پولیس او امنیتي پرسونل کولای شي چې دغه سیب بدون مخه ونیسي.
کله چې یو کس غواړي د تاوتریخوالي یو عمل ترسره کړي، نو موږ یې مخه نشو نیولای. موږ کولای شو چې یو پیښې ته لاسرسی ولرو، خو دا یو خیال دی چې موږ به په هر ځای کې د سخت دریځو کسانو لخوا د داسې بریدونو مخنیوي وکړو.
داسې پیښې کولای شي چې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل فشار زیات کړي چې په تیر کال کې په سلګونو زره مهاجرین منلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د کونړ ولایت د امریختیار ریاست وایي چې راتلونکي شنبه به د کونړ په لاسو هغه ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین تر سره شي چې خطرات پکې ډېر. دغه کمپاین په کونړ کې د پولیو د ورستۍ پیښنه د نورو ماشومانو د بچ کولو په خاطر تر سره کیږي او هممهاله بعد د نورستان په دوه لغمان او یو په ننګرهار او یو لسول سالیو کې تر سره شي. زمون همکار سبی الله غازی دغه کمپاین په اړه د کونړ د عامه روغتیا د رئیس سره مرکه کړې چې ستاسو پامه اوریدو ته راګرځو.
د کونړ د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر صاحب احسان الله فضلی، راتلونکو کمپاین کله دی ویوازي په کونړ کې دی، څومره ماشومان به پکې واکسین شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا راتلونکو کمپاین دا د 15 ورځې لپاره وای چې درې ورځې به کمپاین یو د څلورم 15 ورځ به د پاتې یا د غیر حاضر ماشومانو د پلاتن یو د غیر ته دوباره واکسین کولو لپاره ځانګړي شوی دی. دا کمپاین موږ په تقریبا د کونړ په درې ولسوالیو نه بغیر چې هغه نورګل څوکیو سرکانو ولسوالی ده، نور ټولو ولسوالیو کې بدای شي. دی ولسوالیو ته موږ هغه کټګوري یا هغه طبقه باندې کې راوسی دي چې هغه ته زمنګ لاسرسي ډیر محدود دي. نو چون په دغه ولسوالیو د جملې نه شګل کڅه هم په دغه دی ولسوالیو کې نه حسابيږي، ولې چون هلته زمنګ څلور پیخي موجوده، نو په دې خاطر منه موږ په دغه دولس ولسوالیو کې د مرکز په شمول دلته به دغه کمپاین کیږي او دې کې به زمونږ ټارګټ تقریبا 140,000 په حدودو کې ماشومان چې دي، دا زمونږ د هدف وړ ماشومان دي چې دوی ته باید موږ واکسین وکړو. کوم ځای کې چې زمونږ لاسرسي پراخوي او هلته موږ د پولیو پیخمونه لرو او پرزن په آزاد ډول باندې په خشان سره منګل ته واکسین کیږي او د واکسین په وړاندې کوم ممانعتونه یا مخالفتونه خاص نه، نو په هغه صورت باندې په هغه ساحو کې زمونږ هغه موږ نه شاملو. چون دا یو ډیر مهم کمپاین دی او دا په افغانستان په ټولو ولایتونو کې نه دی، بلکې دا په هغه ولایتونو خصوصا شرقي او په هغه ولسوالیو کې کیږي کوم ځای کې چې موږ عمل ستونزې ګورو یا مخالفتونه ډیر دي یا زمونږ ماشومان اکثر هلته پاتې د واکسین د پوښښ نه پاتې، نو دې ته زیاته توجه کیږي. نو په همدې خاطر منی زمونږ د یونیسف او د ډبلیو ایچ او او زمونږ د عامه روغتیا وزارت په شریکو هلو ځلو منی موږ کوشش کوو چې دا کمپاین پلی کړو.
د سه هیله مندې شته چې د کونړ زنو ولسوالیو کې چې هغه صاحب پاتې کېدل یا غلط هم زنو صاحب ته بل سره سیو شي هیله مندې شته.
سرنګ چې سرکانو ولسوالی او صاحب غنجګل صاحب چې موږ تقریبا د کلونو نه پاتې و، ولې د ولسونو په همکارۍ منی او د منطقې د خلکو په خاص ځانګړي همکارۍ منی موږ کول شو چې په دې ورسېو کې حالت واکسین تطبیق کو ټول ماشومان چې د واکسین نه پاتې هغه ته تطبیق شو. نو زمونږ عین امیدواری او دغه څه توقع زمونږ د خپل ولسونو نه بیا ده چې زمونږ په دې پاتې ولسوالیو کې به هم د کور په کور زمونږ ټیمونه وګرځي او هغه ماشومان چې د واکسین نه تروسه پوری پات یا غو واکسین شي او کوم چې په دوامدار ډول باندې واکسین کیږي هغه ته هم دغه پروسه تطبیق کیږي. نو زما امیدواری زیاته ده زمنګ د ولسونو آگاهی وس ډیره خشوي ده هغه ورونه چې تروسه پوری د لایلمې لوجنه د واکسینو خلاف کو هغه وس تقریبا ټول دې ته باندې پوښوي دي او رس پورز باندې زمنګ د پوخخ کچ چې لوړیږي. نو دا ټول د امیدواری ده د دې نمائندګي کې چې ان شاء الله تعالی زمنګ برنامه د دې چې د صحت برنامه ده او په دې کې نور اهداف نشته ده. نو ان شاء الله دا اوس ورځ پر مخ په کامیابی دوه
روان میلادی کال کې څلور پیخي واز د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د پولیو سب شوی وي اغل ته ولسی خلکو سره کوم خبري شوی دي او لاسرسي به وشي
تر ډیره بریده موږ په دغه مسله کې چې شلتن چې ډیر غریب او غرنۍ او د محروم او ولسوالۍ د وزدا مستقله ولسوالۍ مګرزیدل دا شلتن دره بدبختانه موږ د واکسینو د پوخخ تقریبا د 2010 کال نه پدی خو باندې په دغه ساحه کې د یو ستونزه و پوخخ نو نو الته پیخي موجود شوی او دغه پیخي یو پیخي موږ ته وارداتي دی نه چې د بل ځای نه وایرس راغلی ولې هم دغه وایرس په دغه محیط کې ګرځي ځکه دغه وایرس خو ساري ناروغي د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي هم دغه ولسونو د یوې منبع نه وبس کی په یو ځای کې اوسیږي د زیست محیط یو دی. نو دا ټول هغه څه دي چې د بیا چانس د خورېدلو دی. نو په دې خاطر منې زمنګ د ټول ولسونو سره موږ تفاهم وکړو ور سره کېنه سور سره خبري شریک کړي. نو آل ته موږ آتا اضافي ترانسپورت او موټر یې غیته آماده کړي چې کچیر ته څو غریب یو وسنه لري نو هغه موږ د موټر په ذریعہ منې هغه نږدې کلینیکونو ته راوړو او هغه واکسین شو. نو دا ټول هغه هڅې وي چې وس ان شاء الله موږ دلته امیدوارین پیدا ده خلک هم واکسین ته راجت کوي راځي واکسین کوي کلینیک ته راځي زموږ ټیمونو ته اجازه ورکوي او هغه پاتې ساحه چې وسم پکې تستونزې شته او لیدل کېږي دا زمون هله دادا چې هغه هم په دغه حقیقت باندې ځان پوه کی او دا سر د ماشوم یو مسلم حق دی او دا د روغتیا برنامه ده په دې کې نور څه نشته. نو دوی د زمونږ د ای پی آی یا د کتلوي مافیات د ټیمونو سره دوی همکاري وکړي او د ناروغ جوړ غیر حاضر میلما ټول ماشومان دوی راوباسي چې تر دوی ته واکسین شي.
اوس په کونړ کې څومره ماشومان د واکسینو نه محروم دي او دا کمپین کله شروع کیږي څومره ماشومان به واکسین شي؟
دا به راتلونکي خالي ورځ نه به شروع کیږي 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې د ممنګ کڅه هم تیر ځل چې غازی آباد نړۍ کې واکسینو نشو نو زمنګ د پوخخ د نه هغه چې پوخخونه شو یا واکسینو دونه شو دغه تعداد تقریبا شپږی زره تلور شو یعنی شپږی زره ماشومان موږ نه په ټول کونړ کې پاتې شو د واکسین نه. خو د دې کمپاین کې موږ توقع داده او زمونږ د ولسونو نه مهله داده چې دغه رقم چې دی صفر تر اخته کې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د دوشنبه په ماخام د جمهوریت غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې د ډانلډ ټرمپ میرمن هم ایواله ویناواله د ملانیا ټرمپ د وینا په اړه چې د ختیځ اروپا په یو کوچني هیواد سلووینیا کې زیږیدلې اوس نوي تاوده غبرګونونه راپارېدلې. باسا د چې د وینا ځنې برخې د میرمن میشل اوباما د وینا نه کاپی کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې اورو.
ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د کنوانسیون په شپه وویل
موږ به دا ټاکنې په لوی اکثریت وګټو.
هغه خپله میرمن میلانیا ټرمپ حاضرینو ته د متحده ایالاتو د راتلونکي لومړۍ میرمن او یوې فوق العاده مور په حیث
د تاسو باندې چې څوک ستاسو ستاسو د هیواد لپاره مبارزه وکړي نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هغه همدا سړی دی. دای به هیڅ کله ستاسو لپاره له مبارزې نه لاس وانخلي او هیڅ کله به مو نه امید نه کړي.
د جمهوری خواګون ملي کنوانسیون په رسمي ډول پرانستل شو خو ډېر ژر پکې ګډوډي را پیدا شول. د ګوند مشرانو د هغو خلکو هڅې ناکامې کړلې چې د ډانلډ ټرمپ له نوماندۍ سره مخالفت کاوه. په کنوانسیون کې د احساساتو نه ډکه مبارزه وشوله.
هغه څوک چې د مقرراتو طرفدار وي هغوی به هو وایي. هغه څوک چې نه وي هغوی به نه وایي. د رئیس په نظر د هو والا وګټه.
د کنوانسیون نه بهر په کلیولاند کې د مختلفو اهدافو لپاره مظاهره چان راوتلي ول خو زیاترو پر ډانلډ ټرمپ او د هغه پر جنجالي اظهاراتو انتقادونه کول. امنیتي تدابیر پر ځمکه په اوبو کې او په هوا کې نیول شوي وو. افریقایي امریکایانو ویل د پولیسو زور زیاتی او بې انصافي
د نژادي تبعیض مهم عوامل دي.
په سیاست کې زمونږ د پوستکي د رنګ پر بنسټ پر مونږ قضاوت کیږي، په کار ده دا ډول کړنې نوري بندي شي.
هغه کسان چې د ډونالد ترامپ پلویان دي له هغو سره هم دا اندېښنه شته ده چې د هغه د ډیموکراتي سیالۍ هیلری کلینټن مخابه څنګه ونیول شي. ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن په سنسناتي کې د تور پوستانو د حقوقو د پرمخ بیولو په کنوانسیون کې چې اوس د ان ډبل ای سی پی په نامه یادیږي برخه واخیستل.
موږ ټول پوهیږو چې دا اوهایو د کلیولند په بل کنوانسیون کې څه پیښیږي، خو زما سیال په دې انتخاباتي مبارزه کې ښایي مختلف نظر ولري، خو زه دا غوره ګڼم چې دلته له تاسو سره واوسم.
د اوهایو په کلیولند کې نن د سه شنبې په ورځ د ډیرو نورو ویناګانو او مظاهرو تمه کیږي. دغه څلور ورځنی کنوانسیون به د پنجشنبې په ورځ د ډونالد ټرمپ په وینا پای ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دران واریدونکو تاسو رپورټ هم واورید. د اوهایو ایالت په کلیولند کې د جمهور غوښتونکو په جوړې لوی غونډې کنونشن کې د تازه معلوماتو او جزئیاتو لپاره د آشنا تلویزیون له همکار ایوب خاورین سره غږیږو. خاورین صاحب، ستړی مشه د روان کنونشن یا د جمهور غوښتونکو د دې لوی غونډې تازه خبره څه ده؟
ډیر مننه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرون ویناوی وشوي، د پرون موضوع امنیت و د امریکا امنیت، د نړۍ امنیت، او په خاص ډول د میلانیا ترامپ وینا ډیره احساساتي و عاطفي و، او کاندید ترامپ خپل میړه یو مهربان پلار او مهربان میړه او انسان دوست او وطن دوست شخص و بللو. روډي جولیانی د نیویارک خوانی خاروال هغه بیا په امنیت باندې تمرکز وکړ، او د هیلری کلینټن
bale
yes
bale bale فکر کوم چې ایوب خاورین سره اړیکه قطع ده. هیله را چې بیا وکړی شو په خبرونه کې له ځان سره په بلې خبرونه کې له ځان سره ولرو. د تازه معلوماتو لپاره اوریدونکو د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. خو د مهمو خبرونو د سرټکو د اوریدو نه مخکې باید ووایو چې د نن شپې د نجیبان او شابه په ځانګړې خبرونه کې، البته چې اونیز خبرونه ده د خزو لپاره ځانګړې شوې ده، په دې غږ کې چې به سرپرسته او کندو خزو ژوند څنګه دی، څنګه دوی ژوند تیری، د کوم ستونزو سره مخ دي، د ژوند حالت څنګه دی. هیله ده چې هغه خويند چې د ستونزو سره مخ دي هغه خبرونه ته زنګ ووي، خپل ستونزو را سره شریک کړي. د خبرونه په ورسته شوبو کې به همدارنګه د کار او ټولنیز چارو د شهیدانو او معلولونو د وزارت وزیر نسرین اوریا خیل ستاسو پوښتنې جواب کی او ستاسو ستونزو په اړه به تبصره سره ولري. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
وسروالو طالبانو نن سهار د سالنګ په لوی لار بریز کړی دی او د غلارې د لنډې مودې د پاره تړلې و. د پروان د والی نه تاقویلې دي چې وسلوالو طالبانو د غربن لارې د سالنګ د غره لوړې سوکې ته ختلې او لارې د لنګ وخت لپاره بند کړې و، خو وایي چې اوس غلاره خلاصه شوې ده. طالبانو تیر شپه مطبوعاتو ته په یو وسولي بیان کې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د جګړې راپورټ ورکړې او د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا یې کړې ده. ویلې دي چې د لنډې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ، د امنیه قومندانې ودانۍ او شاوخوا ټولې امنیتي پوستې او د بازار ډېره برخه نیولې ده. په خوست کې په سیلابونو کې اووه تنه مړه شوي دي. که څه هم ځینو ولایتي چارواکو په اول کې د مړو شمېر اولس ښودلی و، خو د والي نطاق لږ مخکې د امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه دوی ته د اوو کسانو د مړینې خبر رسېدلی دی. اسلامي دولت نن د سه شنبې په ورځ د جرمني په اورګاډي کې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې یو کس په چړې او تبرګي لږ تر لږه 15 کسه زخمي کړل. مقامات وویل داسې ښکاري چې دغه 18 کلن افغان پناه غوښتونکی پولیسو هغه وخت ویشتلی او وژلی دی چې د صحنې نه په تیښته کې و، او وایي داسې ښکاري چې د افراطي ګروپ سره یې مستقیما ارتباط نه لري، په خپله یې دغه عمل کړی دی. او پاکستان کې خاص محکمې نن د سیشن به پورس په پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د الزامونو د استمایي غونډې په پای کې مقامات ته حکم کړی دی چې د هغه بانکي حسابونه او د ملک په هر برخه کې د هغه شتمنۍ ټولې بندې کړي.
درنو ویدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په سولند شبو کې د ډېری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیره وای او په سید نجبا نو شپه خبرونه اوري چې لږه قدر منو خو اندخ خبرونه ده زنګوه یا استډیو سره اړیکه ونیسئ. تر بیا الله ماته.